د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورې چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان د مسکو په غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه په برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او د آذربایجان ولسمشر سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن هم په مسکو کې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د افغان دولت د پلاوی یوې غړي حبیبې سرابي ازادۍ راډیو ته په ایمیل کې لیکلي دي چې هیله ده په نننۍ غونډه کې افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو او همدارس د کوربه هیواد روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازیو ګډون درلود. په پرونی غونډه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازو خبرې سره ونه کړې، خو د کانفرنس پر مهال سره ولیدل. د افغانستان، تاجکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل برخه اخیستی وه. ښاغلی اتمر وویل چې افغان دولت د اساسي قانون په رڼا کې سیاسي مشارکت ته او وار له مخې انتخاباتو ته چمتو دی. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې د تاجکستان او امریکا استازو د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې د بشري حقونو لاسته راوړنې د ښځو د حقونو شمول باید خوندي شي. په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کنګرې پر غونډه د ډزو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شول. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه وټاکل شو. برید کوونکو نږدې درې ساعته د دې غونډې د جوړېدو مخه ونیوله. له برید وروسته عطا محمد نور تلو ټلویزیون ته وویل چې دا برید د ده سیاسي مخالفانو کړی او دا کار تر تروریستي عمل هم بدتره دی. د صلاح الدین رباني په مشرۍ جمعیت اسلامي ګوند په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه له جمعیت اسلامي څخه د بیلې شوې ډلې غونډه وه چې د دوی له ګوند سره هیڅ راز ارتباط نه لري او نه له حقوقي پلوه او نه هم د ګوند له نظره دا ډله د اعتبار وړ ده. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې درې شل اووریزې لوبې پلان شوي چې لومړی هغه د چهارشنبې په ورځ افغان لوبډلې د اته څلوېښت منډو په توپیر وګټله. د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه سبا شنبې په پام کې ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر شپږ سوه پنځه ویشتو ته رسیږي. په دوی کې څلور تنه د آذربایجان د ولسي جبهې د ګوند غړي دي. دا د حکومت مخالف سیاسي ګوند دی. په خوشي شویو زندانیانو کې نږدې دېرش تنه په 2015 کال کې له پولیسو سره د اخوډب پر مهال بندیان شوي وو. همداراز د یو اسلامي ګوند غړی چې په ښوونځیو کې د حجاب پر ممانعت اعتراض کړی و له بنده آزاد شو. د نږدې سل تنو نورو د بند موده نیمایي ته راکمه شوې او د دریو تنو د عمري بند سزا 15 کاله بند تر ټیټه شوه. د بشري حقونو فعالان وایي په آذربایجان کې اوس هم شاوخوا یو نیم سل سیاسي بندیان شته، خو باکو وایي چې هیڅ سیاسي بندي د دې هیواد په زندانونو کې نشته. متحده ایالاتونو او اروپا یو ځل بیا روسیا د آزادې اروپا آزادۍ راډیو په ګډون د آزادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شرط دفیرې کورتنی آسترین پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او په روسیا کې د امریکایي بنسټونو او کسانو پر ضد کار ترې اخیستل کیږي. میرمن آسترین په یوه خبر پاڼه کې د امریکا او کاناډا په استازیتوب وویل چې دا مقررات د آزادو خپلواکو غږونو او مدني ټولنو د ځپلو کولو لپاره دی. د نوموړي په وینا د روسیې له نویو مقرراتو څخه د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د ورځ په ورځ زیاتېدونکو اوریدونکو د مخنیوي لپاره کار اخیستل کیږي. میرمن آسترن وویل په داسې حال کې چې امریکایي رسنۍ په لومړي ګام کې په روسیا کې هدف ګرځېدلې، په دوهم ګام کې ښایي روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هر غړي هیواد رسنۍ په نښه کړي. او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي خو درملنه یې نه کیږي کولی شي داسې درمل وغواړي چې پرې مړه شي. له دې سره اسپانیا په نړۍ کې شپږم او په اروپا کې څلورم هیواد شو چې د مرګ پر بستر پرتو ناروغانو ته د ځان وژنې اجازه ورکوي. په پارلمان کې پرون 200 وکیلانو له دې لایحې سره موافقه وکړه، خو 140 نورو وکیلانو مخالفه رایه وکاروله. د اسپانیا د روغتیا وزیر کارولینا دریاس د پارلمان دا پریکړه د بشري حقونو د پیژندنې پر لور یو مهم ګام وباله او ویې ویل اسپانیا د یوې عادلانه او انساني ټولنې پر لور درومي. پر دې لایحې له درې کلونو راهیسې بحثونه روان و چې څو ځلې تعدیل شوه او بالاخره تصویب شوه. ټاکل شوی چې دا قانون د جون له نیمایي وروسته نافذ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باورې چې واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد پرون په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په مسکو کې په جوړه شوې غونډه کې وشوه. په یو مرکه کې به واوري چې روسیې له دې غونډې څه غوښتل.
مسکو ناسته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي.
ولسمشر اشرف غنی خبریالانو ته د درناوي په پار د بیان د ازادۍ مډال منظور کړ. په نور موضوعاتو کې په شمال کې د ملي اردو چارواکي تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي، خو طالبان د څرګندونې تش پروپاګند بولي.
خاصو موخو لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو تشویشونه ایجاد شي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارازې دوه تړون ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې ویلي استرازنیکا واکسین خوندي دی. په وروستۍ برخه کې نیمه نړۍ او کلی کور د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته، واشنگتن، مسکو، پیکینګ او اسلام آباد په افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت بیا بیا له طالبانو ورته غوښتنه کړې او تیر کال د سپتمبر په میاشت کې دا هیله هغه وخت زیاته شوه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. په افغانستان کې د اوربند غوښتنه د مسکو د پرونۍ غونډې په پای کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو یو شمیر چارواکو هم برخه اخیستې وه. د موضوع جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان په افغانستان کې لشکرو خوا وغوښتي دي چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه شپږونې مخکې تر دې شوې ده چې لشمنې سره سم به ټول امریکایي ځواکونه نږدې 40 کاله وروسته له افغانستانه وځي. د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د افغان سولې د خبرو په پای کې دغو هیوادو په ګډ بیان کې د جګړې دواړو لوریو ته بلنه ورکړې چې د سولې تړون وکړي. په دې بیان کې له طالبانو او حکومتي ځواکونو غوښتل شوي دي چې له شخړو لاس واخلي او له طالبانو هیله شوې ده چې په پسرلي او اوړي کې پوځي عملیات اعلان نه کړي. دغو څلورو هیوادو دا ژمنه هم کړې ده که په افغانستان کې سوله وشي دوی به اقتصادي او سیاسي ملاتړ کوي. د ماسکو د پرونی غونډې هدف دا و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تازه شي. دا خبرې چې په قطر کې تیر کال په سپتمبر کې پیل شوې د دې لپاره ټکنۍ شوې چې حکومت طالبان تورن کړل چې له شخړو یې لاس نه دی اخیستی. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو، د طالبانو چارواکو، همداراز د روسیې، چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ماسکو په ناسته کې په ترکیه کې د راتلونکي غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده د اپریل په لومړیو کې وشي د پرمختګ زمینه برابره شوه.
د هغې غونډې لپاره چې په ترکیه کې کیږي د هغې د پیاوړتیا په خاطر یو ډول همغږي رامنځته سوه او ټولو لوریو هڅه وکړه چې دغه بهیرونه یو بل تقویه کړي او د دوحې غونډه او مذاکرات ورسره ګړندي سي. مخامخ خبرې ونه سوې، ټولې خبرې د کنفرانس په ترڅ کې وسوې.
د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ګډون څخه ښکارېده چې واشنگتن د چین او روسیې په ګډون غواړي د افغانستان په مسله کې سیمه ییز ملاتړ جذب کړي. د ماسکو له غونډې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل چې دولتي پلاوی چمتو دی چې پر ټولو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی دی چې موږ غواړو هدفي وژنې پای ته ورسیږي، پراخ اور بند وشي، څو د سولې راتلونکي خبرې په یوه سولې چاپیریال کې ترسره شي.
په ماسکو کې د سولې په هدف غونډه د افغان او نړیوالو چارواکو غبرګونونه پرولی دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانستان د لانجې حل د نړیوالې ټولنې ګډون ته اړتیا لري. ځینو کورنیو بنسټونو ویلي دي چې د دې ناستې په اړه له خلکو سره معلومات نه دي شریک شوي او د دوی په وینا د سولې پروسه حکومت سیاسي کړې ده. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رونالد کوبیا مسکو ته د دغو افغان چارواکو او سیاستوالو سفر ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د لانجې حل نړیوال شمولیت ته اړتیا لري او په خبره یې تاریخ ښودلی چې د سولې هغه پروسه به دوام ونه کړي چې یوازې د یو څو کسانو ترمنځ وي. کوبیا په خپل دغه ټویټ کې د افغانستان روان حالت اساس بللی دی. بلخوا د افغانستان د سولې کور بنسټ چارواکو نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت د دغه شان ناستو په اړه له خلکو سره معلومات نه شریکوي او په خبره د سولې پروسه یې انحصار کړې ده. د دغه بنسټ یو غړی نگینه یاری وایي حکومت د سولې په پروسه کې یوازې څو مشخصو ښځو ته ونډه ورکړې چې په خبره دا د نورو ښځو استازیتوب نشي کولی.
هر کله چې ملي برنامه او پریکړه نیول کیږي د خزو ونډه پکې سنجیدل کیږي او د دوی د حضور په بدل کې یوازې یو څو مشخص او خزو ته امتیاز ورکول کیږي. خو زمونږ وړاندیز دا دی چې په ټولو ناستو کې سیرې دی بدلې کړي، نورې اغیزناکې خزي په سیاست کې چې پوهیږي هغوی ته هم ونډه ورکړل شي.
د دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري زیاته او دغه پروسه دې په جدي توګه وساري. بلخوا د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود هم نن په یو بله خبري ناسته کې مسکو ته د دغه پلاوی پر تګ نیوکې وکړې. ښاغلی مسعود وویل که څه هم اوس د هیواد سیاسي وضعیت حساس دی خو د سولې لپاره لا هم په هیواد کې دننه واحده هڅه نه کیږي. دی وایي په تیرو نولسو کلونو کې افغان سیاستوالو د سولې له بهیر نه یوازې د خپل قدرت د دوام په توګه کار اخیستی دی.
له بده مرغه په تیرو نولسو کلونو کې اکثره سیاستوالو له سولې د سیاسي امتیاز په توګه ګټه اخیستې ده، یا د قدرت د دوام او یا هم د نولسو کلونو د قدرت ته د رسیدو لپاره. که په دې کې چې د نړیوالو ملاتړ هم موږ سره وو او افغانستان خلک هم د سولې تږې وو، په رښتیا د سولې لپاره کار شوی وای، نن به نړیوالو موږ ته یوه بله نوې پروسه نه پیلوله.
افغان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا چارواکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه سفر هدف د سولې لپاره هڅې دي او ویلي دي چې په دغه ناسته کې به د افغان سولې په اړه بحث او له نړیوالو هیوادونو همکاري وغوښتل شي.
زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د مسکو د غونډې په اړه په ناروې کې د افغانستان له پخوانی سفیر او د ولسی جرګې له پخوانی غړي شکرې بارکزی سره د مسکو د غونډې او همداراز د ترکیې په استانبول ښار کې د راروانې غونډې په اړه بحث کړی او د هغې نظر یې پوښتلی. میرمن بارکزی د مرکې په پیل کې د روسیې د غونډې په اړه وایي
د مسکو ناشته د افغانستان د سولې په تړاو باندې د هغه هلو ځلو پایله ده چې کوم روسیه غوښته طبیعي خبر ده چې خپل ځان لپاره او سیاسي موقف لپاره او په سیمه کې چې کوم نظامي او سیاسي تغییر او تحولات راځي د افغانستان په مسایلو کې ځان ښکیل ګڼي او حداقل د یو هر ایواد په صفت باندې وځلیږي چې تصمیم ګیرنده یې په ډېر قضایو کې ځکه چې دوی فکر کوي چې د سولې پروسه یوازې د امریکایانو په لاس باندې ده. نو ماسکو هم غوښته چې خپل دین په دې صورت باندې ادا کړي. البته دا اولنۍ کونډه د طالبانو او د حکومت پلاوي په مابین کې په ماسکو کې نه ده. دې نه مخکې هم په 2019 کال کې یعنی دوه کاله مخکې هم یو ناسته شوې وه چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کړی و هم د طالبان لخوانه. زه فکر کوم چې په دې ناسته کې اول خو کوم هغه پریکړه لیک چې د چین، ماسکو، امریکا هیوادون لخوا څخه خپور شو او البته په هغه کې ډېر اساسي ټکنده دی چې بیرته به اسلامي امارات د طالبانو د هغه حکومت او په هماغه شکل باندې به بیا نه راځي او ثبات سوله ثبات په افغانستان کې اړینه ده. همدارنګه د ډیپلوماتیک او هلو ځلو سیاسي هلو ځلو لپاره ټینګار دی نسبت تر نظامي. زه فکر کوم دا اساسي ټکي دي چې یو توافقي متن وو.
اغلی بارک چې د ترکی د غونډې په اړه چې ټاکل شوې ده اپریل په لومړیو کې په استانبول کې جوړ شي، د هغې غونډې په اړه ستاسو نظر څه دی؟
په هغه غونډه کې سربیره پر دې چې د سازمان ملل لخوا څخه استازی توپ کیږي، د هغوی ځانګړي استازي چې افغانستان لپاره ټاکل شوی د هغه مسؤلیتونه او وظایف به هم ورته مشخصا ورته ګوته شي. او البته په هغه ناسته کې به خامخا د افغانستان د راتلونکي سیاسي واک په حکله باندې هم به خبرې اترې وشي.
ایا فکر کوئ هغه پریکړې چې ښایي د ترکیې په غونډه کې وشي هغه به د افغانستان حکومت او طالبانو ته د منلو وړ وي؟
زه فکر کوم بین المللي فشارونه به څه ناڅه د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر ولري او هیله م دا ده چې باعزته سولې هغه سولې چې په هغه کې عدالت خوندي پاتې سي او هغه سولې چې په هغه کې افغانان ټول وشي کولای خپل سیاسي زحمت په خپل خوښه باندې وټاکي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره د ولسي جرګې پخوانی سفیره د سیاسي چارو شنونکي شکریا بارګزی و چې لازادې رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادې رادیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي د خبریالانو د قربانیو د درناوي په خاطر به د بیان د ازادې د مډال د تصویبېدو فرمان کابینې ته ورکړي او د دې خبریالانو د کورنیو لپاره خپل لومړی مرستیال ته د یو خارګوټي د جوړولو سپارښتنه کړي. ښاغلی غنی د خبریالانو د ملي ورځې د منځنۍ په پرونیو مراسمو کې وویل پر خبریالانو بریدونه فردی نه بلکې پر ټولو حمله ده او د خبریالانو امنیت باید په لومړیتوب کې وي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خبریالانو د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا د سولې په مذاکراتو کې د وروستۍ سو کلنو لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار وکړ. د بوبل په دغه بهیر کې د ځان قربانۍ ته حاضر دی خو پر اساسي قانون او د بیان پر ازادۍ به معامله ونه کړي. خاغلی غنی د ترهګرو لخوا پر خبریالانو حملو ته اشاره وکړه. ویل د خبریالانو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د دوی د قربانیو د درناوي په خاطر د بیان د ازادۍ د مډال د تصویبېدو او د دوی د کورنیو لپاره د یو خارګوټي د جوړولو خبر ورکوم.
دا بیان د ازادۍ د مډال د تصویب لپاره کابینې ته فرمان ورکوم او له لومړی مرستیال نه غواړم چې د بیان د ازادۍ د شهیدانو وارثینو ته د ځمکو ورکول په لومړیتوب کې راولي او د ښارګوټي د جوړولو لپاره دي د خبریالانو د ملاتړ صندوق نه استفاده وکړي.
ښاغلي غني په ولایتونو کې سیمهییزو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې له خبریالانو سره به د تاوتریخوالي په صورت کې له دندو نه د لرې کېدو فرمان ورکړي. ده هم دا شان وویل د خبریالانو د ملاتړ لپاره د ده له شخصي پیسو لومړۍ مېرمنې او خصوصي سکتور نه 843,000 ډالره راټول شوي، خو له اړو خبریالانو سره د مرستو لړۍ باید شفافه او حساب ورکوونکې وسي. ښاغلي غني د خبریالانو د دغې غوښتنې په ځواب کې چې د بیان ازادي دی د سولې په مذاکراتو کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راشي وویل، د سولې په بهیر کې به د بیان د ازادۍ موضوع شامل وي. بلخوا په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار وکړ، کومه سوله چې د بیان ازادي په کې نه وي داسې سوله نه غواړي.
روایت جمهوریت همون روایت آزادی بیان است.
که د بیان ازادي نوي نظام او حکومت په نوي د جمهوریت روایت او د خلکو واکمنۍ د بیان ازادي ده. زموږ مسولیت د بیان د ازادۍ نه دفاع ده. خلک اجازه نه ورکوي چې ژبې دي غوسي او قلمونه دي مات سي او تبابدار دي حاکم واوسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو ټول خبریالان اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د خبریالانو د فدراسیون غړي حامد پویا د مسکو د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د بیان ازادي په لومړیتوبونو کې راولي.
اگر این وجود نداشته باشد پس صلح معنی ندارد.
که د بیان ازادي نوي صلح معنا نه ورکوي. موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی چې تاسې ته به هم وړاندې کړو.
د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش وویل، په وروستي یوه کال کې د خبریالانو د وژنو وهلو ډبولو او له دوی سره د تاوتریخوالي 10 پیښې ارزول شوي چې 13 وروستۍ شوي او په تړاو 6 کسان نیول شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلی اردو تور لګوي چې د طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال جنګیږي. په بلخ کې د 209 شاهین قلی اردو ویان وایي د طالبانو په لیکو کې دغه بهرني جنګیالي د ازبکستان، پاکستان او تاجکستان وګړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې لا کابو 2.5 میاشتو راهیسې لکه چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم ځل لپاره د سولې خبرې پیل شوي. په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو حملې زیاتې شوي او هم د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ډېر شوی. په شمال کې د شاهین قلی اردو چارواکو ویلي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا د دغه ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جنګیالیو د روزنې او مالي ملاتړ چارې پر مخ بیایي. د شاهین قلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرني جنګیالیو شمیر نه دی مشخص، خو زیاته کړې ده چې د طالبانو د ډلې بهرني جنګیالي اکثرا د فاریاب ولایت په غورماچ او قیصر ولسوالیو، د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ او د بلخ په چاربلک ولسوالۍ کې فعال دي.
متاسفانه در زون شمال هم در ولسوالی کوهستانات و همچنان ولسوالی های غورماج و
لبد مرغ په شمال زون کې هم په کوهستانیات ولسوالی کې او هم په غورماج او قیصر ولسوالی کې د طالبانو په لیکو کې بهرني تورستان استه، او په دې ورستوي کې په بلخ کې هم یو مورید وو په چاربولاک ولسوالۍ کې کوم بهرني طالبانو چې فعالیت درلود په یوه هوایي برید کې ووژل شو.
په همدې حال کې د سرپل محلي چارواکو هم تایید کړی چې د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني وګړي د طالبانو په لیکو کې پراخ حضور لري. د سرپل د امنیت قوماندانۍ ویان نوراغا فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې په کوهستانات ولسوالۍ کې بهرني جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېږي چې شمېر یې لسګونو کورنیو ته رسېږي. د ازادي راډیو ته راپورونه ښایي چې تر 2 کاله وړاندې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي د داعش ډلې په لیکو کې د جوزجان په قوشتېپه او در زابل ولسوالیو کې جنګېدلي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړی چې 20 تنه داعشیان یې له بلخ ولایت څخه د تروریستي فعالیتونو او د اشخاصو د ترور په تور نیولي چې په منځ کې ازبکستاني او تاجکستاني وګړي هم شامل دي. د بلخ پولیس وایي چې د طالبانو بهرني جنګیالي اکثرا په استراتیژیکو ولسوالیو لکه دولت آباد او چاربولک کې چې له جوزجان ولایت سره پولي لري فعال دي. د بلخ د پولیس وایاند عادل شاه عادل ویلي چې د طالبانو دا بهرني جنګیالي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې په وسلوالو حملو کې هم لاس لري.
دا بهرني وګړي چې د طالبانو د لیکو فعال غړي دي، اکثرا په ستراتیژیکو او لورو پرتو ولسوالیو کې چې له ګاونډیو ولایتونو سره پولې لري فعال دي.
خو بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ازادي راډیو ته وویل
خاصو موخو لپاره د پروپاګند په لاره غورځي څو د شیشونه ایجاد سي نږدې لرې هیوادونو ته او د دارا د دوه تړون ته او ځینو نورو مسایلو په ضد باندې دوی پروپاګند وکړي.
تر دې دمخه د بدخشان ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې له شپږو زرو زیات بهرني جنګیالي چې اکثرا ازبکستاني، پاکستاني، ایغور او تاجکستاني وګړي دي، د دغه ولایت په جرم، یمګان او وردوج ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله واله جګړه پر مخ بیايي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو کې د یوې خپل سره وسلوالې ډلې د قومندان عبدالغنی علي پور ویان منلې ده چې د بي سودو ولسوالۍ کې تیر شپه د ملي اردو نسکوره شوې الوتکه د ولسوالۍ او به د دې وسلوالې ډلې په توغندي لګېدلې. د علي پور ویان محمد حسین توانا ازادۍ راډیو ته ویل تیر شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکور شوی دی. د دفاع وزارت له مخکې د هلیکوپټر نسکورېدل تایید کړي، خو د پیښې د علت په اړه څه نه دی ویلي.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلی چې د دې ولایت د بهسود داولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وژل شوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسي پاڅون قومندان بولي. د نوموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوې، چې پکې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي، او د دواړو خواوو ترمنځ د خورو ورو نشتو وروسته تېره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیری او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تن عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسو واویلې وا می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه دی ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورای وغړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیاره تیر شپه مختلف ولسوالۍ ته اکمالات وکړي، هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر غوښتل ناسته وکړي نو ولسوالۍ په قومندان امنیت کې نږدې عملته میدان وایي د هلیکوپټر لپاره او په دغه وخت کې ډزې کېږي. البته هغه ډزې هم سره د نغټو مرمیو ډزې دي. بیا د هلیکوپټر په کوم قسمت ثابت کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي، بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي، او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور د وسلوالو ترمنځ جنگ وو، او دغه هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د علي پور د ځواکونو لخوا نه د وسلوالو لخوا نه نسکوره شوې ده.
علي پور چې ځان د ولسي پاڅون کوونکو قومندان بولي، د میدان وردګو په بېسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري، او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و، چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علي پور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیوه، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشې سو.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل فچیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر مناوري دنکو اته بجی او دیرش دقیقې شوي د خبرونه په دوهمه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د کور کلی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکرل لاندو خبرونو ته تاکل شوی چې د افغانستان د دولت پلاوی د طالبانو له استازو سره نن په مسکو کې خبري وکړي. مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو پلاو همدارس د کوربه هیواد روسیې امریکا چین او پاکستان استازو ګډون وکړ. د افغانستان تاجکستان او امریکا په ډیر اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر ملاتړ وشو. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره تر سره شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال برخه اخیسته و په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د کانګري پر غونډه د دزو پر مهال لکتر لګا درې تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا برید پرون پر هغه غونډه وشو چې په ترڅ کې عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند د مشر په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او زیمبابوې د ملي ټیمونو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه وشي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سلګونه زندانیان چې سیاسي بندیان هم پکې دي وبخل. د دې زندانیانو شمیر 615 ته رسیږي. امریکا او اروپا یو ځل بیا روسیا د ازادي اروپا ازادي رادیو په ګډون د ازادو رسنیو د ځپلو له کبله وغندله. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا شارژ دفتر پرون وویل د رسنیو لپاره د روسیې نوي مقررات له فني اړخه عملي نه دي او د اسپانیا پارلمان موافقه وکړه چې هغه ناروغان چې له سختو دردونو کړیږي او علاج نشته کولای شي داسې درملو غوړي چې پرې مړ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت د معلومولو ادارې خلکو ته د استرازنیکا واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا ډاډ ورکړی. استرازنیکا واکسین اکسفورد پوهنتون د یوې برتانوي او یو سویډنی شرکت په مرسته جوړ کړی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ګنې دا واکسین د یو شمیر کسانو د مرګ باعث شوی دی. په دې اړه د احمد شیبر راپور واورئ.
په اروپای ټولنې کې د دوا د کیفیت معلومولو ادارې رئیس امر کوک د استرازنیکا واکسین د نتیجې د بیا کتنې د اعلان پر مهال وویل موظف کمیټې ښکاره علمي نتیجه ترلاسه کړې ده. د زیاته کړه چې دا واکسین خوندي او اغیزمن دی چې خلک له کورونا ویروس څخه ساتي. خو د اروپای ټولنې د درملو د کیفیت معلومولو ادارې دا هم ویلي دي چې دوی یو مخته نه ردوي چې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط نه لري چې د همدې لپاره نوري چیرنې پیل کړې دي. په څو هیوادو کې د دې واکسین تر تطبیق وروسته د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول چې له عمله د اروپای ټولنې په هیوادو کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسیناسیون د وخت هڅې سست شوې. د اروپا د درملو د کیفیت معلومولو ادارې استرازنیکا واکسین د جنوري په میاشت کې تایید کړی و. تر اوسه د 10 میلیونه کسانو له ډلې څخه چې دا واکسین ورکړل شوی دی لږ تر لږه د 10 کسانو وینه غوټه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څېړونکي له همدې واکسین په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. خو دې سازمان ویلي دي چې د دې واکسین د ورکړې چارې دي نه درول کیږي. په مټو پښو او د بدن په نورو ځایونو کې د وینې غوټې شایي زړه مغزو او سرو ته ولېشتي او ناروغ له سخت خطر سره مخابخ کړي ان د هغه د زړه د درېدو سبب شي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د استرازنیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو په پرتله ډېرې زیاتې دي. د اسپانیا روغتیا وزارت په همدې ورځ وویل چې یو تن مغزي سکته کړې او بل په نس کې د وینې د غوټه کېدو له امله مړ شوی او دغو دواړو 14 ورځې مخکې استرازنیکا واکسین کړی و. د دغو دوو سربیره د هغو 1 میلیون کسانو له ډلې چې استرازنیکا واکسین یې کړی دی د اسپانیا روغتیا وزارت 3 نوي مشکوکې پیښې هم ثبت کړې دي. بل لور ته د ناروی روغتیا وزارت تیره دوشنبه ویلی وو چې یو تن د اسرازنیکا واکسین تر تطبیق وروسته مغزي سکته کړې، خو له واکسین سره د دې پیښې هیڅ ارتباط ثابت نشو.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با کوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق.
I am always going to put America first.
The referendum is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي. زموږ راګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د خبرونې په پای کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه.
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینونو زمنو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې ونې د خبرونه موضوع مو پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. په افغانستان کې له ناوړه دودونو څخه یو هم پر جلی د مرکه کوونکو سره د هغې د کورنۍ ناسم چلند دی. یو شمیر افغاني کورنۍ لکه څنګه چې د لور په زوکړې خفه کیږي، همدا شان یې د لور غوښتونکو هم ورته خنخ کاری او په ورین تندی هر کله نه کوي. خو ولې یو شمیر افغان نارینه د لور خور او نورو خزینه و قریبانو له مرکه کوونکو سره ناسم چلند کوي؟
د غیرت یا د ننګ یا د شملې یا د نارینه توب مفاهیم داس سره تړل سوي دي چې لزانور اخوه ته بل اخته، یعنی خزینه و ته او خزینه تړون ته ډیر ځای نه پریږدي متاسفانه.
کدی وینځلې کورنۍ د هغې له غوښتونکو سره ناسم چلند وکړي، نو د لور په راتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
د جنۍ پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دزوالي او د خشونت په زیاتوالي کې د یو اساسي رول لري.
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
اول پرې پوسو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولې پوښتنې ځواب کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر نجلۍ په غږ پیلېږي.
ولا خزګران خو اوس مکره راځیم، خو هغه خلک ډیر کم پیدا کیږي. پروسه کال یو ځل مکره هغه خلک راغلي وو مرکې لپاره، خو زما ورور ورسره ډیر بد چلند وکړ. اولی د دروازې شا درولی وم، بیا وروسته چې راغلم کیناسته، خو ډیر ورسره بد چلند دی وکړه. زما کورنۍ د مغی ورځ نه نور پیخي مکره نه درغلی او یو ځل فقط راغی.
دا شبنم چې د کورنۍ او په خاصه توګه د ورور د بد چلند له امله یې د خپل خوښي غوښتونکي له لاسه ورکړي. شبنم وایي غوښتونکي نور هم راځي، خو د دې د خوښي کسان نه.